درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازاري رادیو د خبري مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د ناروې د کډوالو شورا وایي لکه چې پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې د بی استاده بهرنیو وګړو د ایستلو پلان اعلان کړی، تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د شورا پرون جمعه پر خپل ویب پاڼه اعلان وکړ چې د بیرته ستنو شویو افغانانو ډیری په زور ایستل شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا وایي افغان کډوال هغه هیواد ته په زور ایستل شوي چې لا د مخه له اقتصادي سقوط، پراخ بی وزلی او د خوندیتوب له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اټکل کیږي چې په 2025 کال کې به 6500 نور افغانان هم افغانستان ته ستانه شي. دا کسان له هغو شاوخوا 1 میلیون افغانانو جلا دي چې یوازې په 2024 کال کې له ایران څخه په زور ایستل شوي دي. افغانستان چې له مخکې څخه په آسیا کې د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر له پلوه تر ټولو له ستر کړکېچ سره مخامخ دی، اوس د ګاونډیو هیوادونو له لورې د لکونو نورو کډوالو د ورستنېدو بحران هم ورلغاړي شوی دی. د بریتانیا دفاع وزارت داسې اسناد محکمې ته سپارلي چې پر اساس یې د دغه هیواد یوه پوځي افسر د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغان ځواکونو د بیا میشتېدو 1515 غوښتنې لیکونه رد کړي دي. دغه افسر د تېر کال له دوبي راهیسې د خپلو پخوانیو افغان همکارانو هر هغه غوښتن لیک په چټکه رد کړی چې ورته سپارل شوی و. ریوټرز خبري اژانس پرون جمعه په یو راپور کې وویل د بریتانیا دفاع وزارت محکمې ته ویلي چې دغه افسر کړنې شایي له هغو څېړنو سره تړاو ولري چې د بریتانیا ځانګړو هوایي ځواکونو لخوا په افغانستان کې د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه حاضر دمه ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر ګواښ کړی چې اپل شرکت خپل آیفون موبایلونه په متحدو ایالاتونو کې تولید نکړي، نو پر ټولو اروپایي وارداتي توکو به 50% مالیه او پر آیفون موبایلونو 25% تعرفه ولګول شي. ډونالد ټرمپ د جمعې په ورځ د جوزا په دوهم په خپل ټولنیزه شبکه تروت سوشیال کې د اروپایي اتحادیې په اړه لیکلي، له هغوی سره د امریکا خبري هیڅ ځای ته نه رسیږي، نو ځکه د اروپایي اتحادیې لپاره د 50% مستقیمې تعرفې وړاندیز کوي چې د روان کال د جون له لومړۍ څخه به عملي شي. پر هغه محصول به هیڅ تعرفه نه وي چې په امریکا کې تولید شي. تمره چې دغه درنه تعرفه به د اروپایي هیوادونو پر لوکسو وسایلو، درملو او نورو تولیداتو ولګول شي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د پولند د سوداګرۍ وزیر میخائیل بارانوفسکي د ترامپ دا ګواښ د دواړو لورو ترمنځ د روانو چینو وهلو یوه برخه بللې او ټینګار یې کړی چې د اروپایي اتحادیه او امریکا ترمنځ د خبرو لپاره تر جولای میاشتې پورې وخت شته. د امریکا ولسمشر همداراز اپل شرکت ته خبرداری ورکړی چې که چیرې آیفون موبایلونه په متحدو ایالتونو کې جوړ نه شي، نو پر هغوی به 25% تعرفه وواسه شي. په خوست کې د 350 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو د بندونو، کانالونو او چک ډیمونو شپږ پروژې جوړې شوې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، شرغلاس د اووم ټولګي و پنځم لوسته. هیلمند یم چې ټوله به جوړه وروغه اوسي. لکه څنګه چې مو په تیر څپرکی کې په تیل وست کې مو حجروي ویش ویلي، دا مو ویل چې حجروي ویش په دوه ډوله و چې یو یې مستقیم او بل یې هم غیر مستقیم. مستقیم ویش چې وو هغه د امیتوسس په نامه سره هم یادېدی، چې نسبت و غیر مستقیم ویش ته ژر اجرا کېدی. دوهم یې غیر مستقیم ویش و چې هغه په دوه ډوله ویشل سوی و چې یو یې د میتوسس او بل یې هم د میوسس په نامه سره یادېدی. دغه دواړه ډولونه چې دي، دوی مختلف پړاوونه یا مرحلې سرته رسولې. انشاءالله چې په تیر موضوع کې به هیڅوک مشکل ونه لري. او کوم سوالونه چې د کارخانګۍ په ډول سر در کول سوي و هغه مو ځواب کړي او زده کړي به مو. راځو نن ورځ نوې موضوع زده کوو. زموږ موضوع د تخم لرونکو نباتاتو په اړه ده چې د 18مې صفحې څخه تر 23مې صفحې پورې به دوام وکړي. که څنګه چې موږ او تاسې ټوله په دې باندې پوهیږو چې نباتات د حیواناتو او انسانانو په ژوند کې څومره اهمیت لري. دوی نه یوازې دا چې زموږ دپاره غذا آماده کوي، بلکې ډېر نور شیانو کې هم د استفادې وړ کې ګرځي. د مثال په ډول د کورونو په جوړولو کې موږ ورڅخه استفاده کوو، دغه رقم د سون موادو په ډول ورڅخه استفاده کوو، د کاغذ جوړولو په ډول ورڅخه استفاده کوو، په اطریاتو کې ورڅخه استفاده کوو او داسې ډېر نورو شیانو کې ورڅخه استفاده کوو. نو نباتات زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دي. په دې څپرکي کې به موږ او تاسې تخم لرونکي نباتات وپېژنو، د دې ډولونه او ورسره ګل لرونکي نباتات وپېژنو او ډېر نور موضوعات به ورسره آشنا سو. ازو تخم لرونکي نباتات او ډولونه پېژنو. تخم لرونکي نباتات چې دي موږ او تاسې وایو، لکه څرنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دوی د تخم څخه چیکي وده کوي او دوی دانې تولیدوي. دا نباتات چې دی خپل په جوړښت کې ریشا، ډنډر او پاڼه لري. او تخم لرونکي نباتات چې دی هغه په دوو برخو باندې ویشل شوي دي، چې یو یې ظاهر البذر او بل یې هم مخفي البذر. ظاهر البذر نباتات په څه معنا؟ یعنی تخم یې ښکاره دي. دغه نباتات موږ وایو چې نه ګل او نه هم میوه تولیدي، یوازې او یوازې موږ وایو چې د دې تخم ښکاره دي. بل رازو مخفي البذر، چې مخفي خپله د پټ او بذر هم د تخم په معنا سره دي، یعنی د نامه څخه یې معلومیږي چې په څه معنا سره دي، یعنی چې تخمونه پټ اوسي. دغه نباتات چې دي موږ وایو چې د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، ولې؟ ځکه دغه نباتات هم ګل او هم میوه تولیدي. پسې راځو د ګل لرونکو نباتاتو و ډولوت. ګل لرونکي نباتات یا هم مخفي البذر نباتات یا پټ زری لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې یو مشیمیي نباتات او دوهم یې دو مشیمیي نباتات دي. راځو ځان په دې پوه کړو چې یو مشیمیي او دوه مشیمیي څخه مطلب څه شو دي. یو مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې یوازې او یوازې له یوې پلې څخه جوړ شوي اوسي، لکه غنم، اوربشي او جوار. که چیرې تاسې دې ته متوجه شوي اوسئ، جوار او غنم تاسې ټولو لیدلي دي، ورسره اوربشي، دوی ټوله چې دي یوازې او یوازې له یوې دانې څخه جوړ شوي دي، دانه یې له یوې پلې څخه جوړه شوې ده. ورپسې راځو دوه مشیمیي نباتات. د یو مشیمیي څخه اوس نو موږ دغونه فکر کولی سو چې دوه مشیمیي څه معنا لري. دوه مشیمیي نباتات هغه نباتات دي چې دانې یې له دوو پلو څخه جوړ شوي اوسي، یعنی دانه یې دوه پلی اوسي. ښه مثالونه یې موږ کولی سو لکه نخود، لوبیا، ماش او داسې نور. نخود او لوبیا دواړه څه ډول جوړښت لري؟ دوه پلیي جوړښت لري. که چیرې تاسې یو دوه ګیلاسونه راواخلئ تر څو په دې پوه سئ چې د یو مشیمیي او دوه مشیمیي تر منځ توپیر څه شو دی، تاسې دوه ګیلاسونه راواخلئ، په هغه کې خاوره واچوئ، په دا دواړو کې په یو کې جوار یا هم د یو مشیمیي نباتاتو یو ډول راواخلئ، په هغه کې شخ کړئ، په بل ګیلاس کې نخود یا لوبیا شخ کړئ. د سلرویش ساعته بعد پر سر یې اوبه هم واچوئ. د سلرویش ساعته بعد دغه تخمونه راواخلئ او په کاغذ، وچ کاغذ باندې وچ کړئ او وی ګورئ چې د دې دواړو ترمنځ څومره توپیرونه دي. تاسې به ووینئ چې د ریښې کې د دوی څه دی ډېر توپیر لیدل کېږي. او همدارنګه که چیرې دغه نبات وده وکړي، تاسې هره وده یا د وخت په تېرېدو ټوله مرحلې مشاهده کوي ووینئ، تاسې به ډېر تفاوتونه د دوی په پاڼه، ساقه، ریښه کې ووینئ. ورپسې راځو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. دوی یو مشخص جوړښت لري چې په هغه کې موږ او تاسې وایو دغه برخې شاملې دي. لمړی پانه، ساقه، ریشه، گل او تخم. نو دغه برخه موږ اخلو اوس نو په تفصیلي ډول سره زده کوو. لومړی برخه چې ده ریشه ده. د ریشې په برخه کې موږ وایو چې دا تر ټولو اساسي برخه ده. موږ وایو چې دا د نبات محافظوي او استحکامي غړي دي. ریشه کومې دندې سرته رسي؟ ریشه د جذب، ذخیره او د اوبو او معدني موادو د لیږد دنده په غاړه لري. لکه څرنګه چې موږ اول ریشه چې شي سرته رسي، د جذب عملیه سرته رسي. کوم شان جذب کوي؟ اوبه او معدني مواد د خاورې څخه جذب کوي. ذخیره هم سرته رسي، یعنی خپل په ځان کې ځینې مواد ذخیره کوي. کوم مواد ذخیره کوي؟ هغه مواد چې د خاورې څخه جذب کړي وه، هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي. بل موږ وایو چې کوم مواد چې ذخیره کړي وه، د هغو لیږ دنده هم سرته رسي. مثال اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي، هغه را اخلي ساقې څخه د نبات و ټولو برخو ته لیږدوي. موږ وایو که چیرې موږ یو ریشه راواخلو، یو نبات راواخلو، د مثال په ډول نخود راواخلو، هغه په خاوره کې غرڅ کړو، د وخت په تیریدو به موږ وینو چې په خاوره کې چې کوم مثال وده کوي، لومړی د دې هغه شاوخوا پوښ پرسیږي او بالاخره د هغه پوښ څخه یو نری سپینه ماده راوځي، میلې ته ورته جوړښت لري، چې دغه د اولی ریښې په نامه سره یادیږي، د لومړۍ ریښې په نامه سره یادیږي، چې د وخت په تیریدو سره دغه لومړۍ ریښه چې کله وده کوي په اصلي ریښې باندې تبدیلیږي، چې اصلي ریښې څخه بیا نور نازکې رشتې راځي، چې هغه نازکې رشتې موږ د فرعي ریښو په نامه سره یادو، او د اصلي ریښو فرعي ریښو مجموعې ته موږ څه شي وایو؟ د ریښو سیستم وایو. د ریښو سیستم چې دی هغه د شکل د لحاظه موږ وایو په دوه ډوله ویشل شوی دی، یو چې شي دی پاشلي ریښې او یو هم مستقیمې ریښې دي. مستقیمې ریښې کومې ریښې دي؟ هغه ریښې دي چې په هغه کې موږ اصلي ریښه او فرعي ریښه نسو توپیرولی. نو او پاته سو په مستقیمو ریښو کې هغه اصلي ریښه او فرعي ریښه چې شي کولی سو معلومولی، ځکه اصلي ریښه چې ده هغه نسبت و فرعي ریښو ته ډبله ده. مګر کله چې فرعي ریښو ته راسو، د پاشلي ریښو ته راسو، د هغه اصلي او فرعي ریښې ټوله په پاشلي ډول سره پراتې، نو ځکه موږ نسو کولای چې پاشلي ریښې او په پاشلي ریښو کې اصلي او فرعي یې توپیر کړو. مثال لکه د ګازرو ده، د مولی ده او داسې نور. ورپسې راځو د ریښې و برخو ته. ریشه مختلفی برخې لري چې راځو هغه په تفصیلي ډول سره هر یو واضح کوو. چیرې موږ او تاسې د ریشې ته متوجه سو، نو ریشه خپل په ځان کې مختلفی برخې لري چې هغو ته نومان ورکول سوي دي. لومړۍ برخه د ریشې خولۍ برخه ده. دویمه نمویی یا هم وده کوونکې برخه ده. دریمه طولی برخه او څلرمه هم د حجرو بیلولو برخه ده. راځو دا ټوله پیژن. لومړی د ریشې د خولې برخه. موږ وایو د ریشې خولې چې ده هغه یا ژیر او یا هم نسواری رنگ لري او شکل یې هم مخروطی دی. دغه برخه چې ده ډیره سخته ده، ځکه چې دا کله چې خاورې ته داخلیږي، خاوره کې ځان ته ځای برابرې تر څو په خاوره کې ژور ولاړ سي. او د دې بل اساسي دنده موږ وایو دا ده چې د وده کوونکو به حجرو چې کوي ساتنه کوي. ورپسې راځو نمویی یا وده کوونکې برخه. دغه برخه چې ده زموږ د ځوانو حجراتو برخه ده. په دغه برخې کې د حجرې د انقسام په واسطه نوي حجرې رامنځته کیږي، د حجروي انقسام یا حجروي ویش په واسطه. ورپسې راځو طولي برخه. طولی برخه چې ده تر نمویی یا وده کوونکې برخې وروسته راځي، هغه حجرات چې په دې کې نوي جوړې سوي وي، بیا دغه د نمویی یا وده کوونکې حجرې انقسام کوي او دغه طولی برخه د دې لامل کیږي چې ریشه نوره هم اوږده سي. یعنی خلاص موږ داسې هم ویلی سو چې طولی برخه د ریشې اوږدېدونکې برخه ده. ورپسې اخیرنی برخې ته راځو، د حجرو بیلولو برخه. په دې برخه کې چې دی موږ وایو د زایلم او فلویم انتقالي انساج وجود لري. موږ په تیرو فصلو کې د نسجونو په فصلو کې زایلم او فلویم پیژندلي وه چې دوی اوبه او معدني مواد لیږدي او ورسره کومه جوړه سوې قندونه چې وه هغه اخلي د پاڼو څخه او د نباتو مختلفو برخو ته یې لیږدي. نو د ریښې په دغه برخه کې چې دی دغه انتقالي انساج وجود لري، تر څو اوبه او معدني مواد چې کوم جذبوي هغه د نبات و ټولو برخو ته ولیږدي. اوس نو زموږ راځو اخرنۍ برخې ته. زموږ درس پر دغه ځای باندې پای ته ورسېدی. زه هیله منده یم چې تاسې به ورڅخه اخذ کړی او ټول معلومات په ښه ډول سره په کتابچو کې نوټ کړي او په ټولو موضوعاتو باندې به مو په صحیح ډول سر خلاصوي. کوشش وکړئ کوم درسونه چې ویل کیږي هر یو نقطه په نقطه د ځان سره نوټ کړئ، تر څو په راتلونکي کې تاسو د مشکلاتو سره مخ نه شئ او وکولای شئ چې زموږ و اخرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده و هغه ته په صحیح ډول سره ځواب ورکړئ. راځو زموږ اخرنی برخې ته. په هغه کې موږ او تاسو درې سوالونه لرو. دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره کتابچه او قلم را اخلي، نوټ کوي به او بلې ورځ ته به د دې ځوابونه پیدا کوي او زده کوي به. زموږ لومړنی سوال دی، تخم لرونکي نباتات واضح کړئ او په څو ډوله سره دي. د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره وویل چې تخم لرونکي نباتات کوم نباتات دي او په څو ډوله ویشل شوي دي. دویم سوال، ریښه واضح کړي او ووایاست چې دندې یې څه شي دي. دریم سوال، ریښه څو برخې لري واضح کړي. همدغه اوسو چې موږ د ریښې هغه مهمې برخې وویلې چې څلور برخې یې درلودلې، تاسې دغه برخې نومان یې واخلئ او واضح یې کړئ چې کومې دندې دوی سرته رسولې. ستاسی ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بیاست. شرف لاس د اتم ټولګي و پنځم لوسته. هیله لرم چې د دې لوست ټول موضوعات مو د ځان سره نوټ کړي اوسي او درې سوالو ته مو جواب ویلي او هغه هم په ښه ډول سره زده کړي. نن ورځ راځو لکه څرنګه چې موږ په تېر څپرکي کې د نباتاتو ډلبندي وویله، او نباتات هم په دوو ډلو باندې وویشل چې هغه یوې غیر ویوي نباتات وو او بل یې هم ویوي نباتات وو. تیر ورځ مو د غیر ویایوي نباتاتو ډولونه وپیژندل چې په هغه کې مو لیور ورډس وپیژندل او ورسره مو خزې وپیژندلې او د خزو اهمیت مو زموږ په چاپېریال کې وویل. نن ورځ راځو د نباتاتو دوهمه ډله چې ویایوي نباتات یې هغه پیژنو. زموږ درس به د اوه ویشتمې صفې څخه تر اته دېرشمې صفې پورې دوام وکړي. ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وایو چې انسانان، که چیرې موږ په نظر کې ونیسو، انسانان چې دي هغه د خپل په وجود کې انتقالي انساج لري چې د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې د رګونو په نامه سره یادیږي د بدن ور ټولو اعضاو ته وینه چیکي انتقالي. دغه رقم ویایوي نباتات هم خپل په جوړښت کې انتقالي انساج لري چې هغه زایلم او فلویم. زایلات چې و هغه اوبه او معدني مواد یې له ریښې څخه اخیستل د نبات و ټولو اعضاو ته، او فلویم چې وه پخه سوې شرایع د نبات د پاڼې څخه د نبات و ټولو اعضاو ته لیږدوله. نو ویایوي نباتات چې دي هغه دغه کم جوړښتونو له امله موږ د چې انتقالي نباتاتو په نامه سره هم یادو. چې دوی په دوه ډوله دي. ځینې چې دي بې تخمه ویایوي نباتات او دویمې چې دي تخم لرونکي ویایوي نباتات دي. راځو لومړی بې تخمه ویایوي نباتات پیژنو. لکه څنګه چې د نامه څخه یې معلومیږي، دغه نباتات چې دي دانه نه تولیدي، د دانې څخه نه تولیدیږي ځکه تخمه نه لري. او دغه نباتات چې دي زیاتره اوس فعلاً په چاپېریال کې په زیاته اندازه د ځمکې پر مخ نه پیدا کیږي نه موندل کیږي. دی چې و په پخوا وختونو کې د زمکه پر مخ غټ غټ ځنګلونه جوړ کړي وو، لوی لوی ځنګلونه جوړ کړي وو، چې د هغه کې دغه لوی لوی درختي چې و د بیخ تخمه وی نباتات په ډله کې راتلل، چې اوس دغه نباتات ډولونه چې دي تر ډېره حده نه پیدا کیږي او یوازې پاتې شونې پاتې دي، چې هغه پاتې شونې کې د ډبرو سکاره او د دې څخه موږ نن ورځ استفاده کوو. د دې په ډله کې یوازې ځینې نباتات چې فعلا وجود لري هغه سرخصونه دي، اصلکي د کلب موسس دي. دغه نباتات چې دي د دوی په ډله کې شامل دي او فلحال په ځینو ساحو کې څه کېږي پیدا کېږي. او دغه نباتات چې دي ریښه ډنډر پاڼه لري، یوازې میوه او ګل نه درلودي، او دوی په هغه ساحو کې پیدا کېدل چې هغه ساحې ډېر نمجن وه، همدارنګه د ویالو په غاړو کې پیدا کېدله، او په نمناکو ساحو کې د ځمکې پر مخ په هغه ساحو کې ډېر زیاته اندازه باندې پیدا کېدل. ازو د دوی د ډلې څخه سرخصونه چیکو پیژنو چې سرخصونه څه ډول جوړښت لري او څه ډول تکثر کوي. سرخصونه چې دي د دغه بې تخمه ویوي نباتاتو له ډلې څخه دي چې زیاتره لکه څنګه چې موږ وویل په نمناکو ساحو په نمجنو ساحو کې ژوند کوي. دوی چې دي خپله اوږد ډنډر لري چې لاندینۍ برخه چې ده د ډنډر لاندینۍ برخه د ریزیوم په نامه سره یادیږي، چې د دغه ریزیوم د برخې څخه دوی څه کوي منشا اخلي او د دې په واسطه د دې ډنډر څه کېږي اوږد جوړښت ځانته غوره کوي. او بل موږ وایو دغه جوړښتونه چې دي دوی دغه نباتات چې دي د سرخصونه دوی چې دي قهوه‌ای رنګ پاڼې لري، او تر د دې دغه کمپاینی چې دي هغه یو ځایي نه غکی ژرژیږي. او بل موږ وایو د دوی په ورستنی دوی چې دي په د تیغې په واسطه تکثر کوي، چې په ورستنی برخه کې تیغه وجود لري چې هغه په مختلفو فصلونو کې دغه تیغه چې ده د تیغې څخه نیوي پاڼې او یا نیوي سرخصونه چې کېږي رامنځته کېږي. بل موږ وایو سرخصونه چې دي هغه هم زوجي تکثر سرته رسي او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي، لکه څرنګه چې موږ د زوجي تکثر سره آشنا یو، په زوجي تکثر کې باید مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود ولري، چې په دې کې هم دغه مذکر او مؤنث ګمیټونه وجود لري چې دوی کله القا وکړي دوی چې کېږي زایګوټ ځینې رامنځته کېږي، چې د دغه زایګوټ څخه نوی نبات رامنځته کېږي، نوی سرخص رامنځته کېږي. بل موږ وایو چې د دوی غیر زوجي تکثر لکه څرنګه چې موږ وویل د تیغې په واسطه د څه کېږي په دغه سرخصونو کې د پاڼو په مخ باندې تیغې رامنځته کېږي، چې د دغو تیغو څخه د چې کله مثال تیغې جوړ سي هغه د پر مځکه باندې لویږي، او د کله چې پر مځکه ولوېده د دغه څخه نوي سرخصونه رامنځته کېږي. او همدارنګه دوی د فرګمنټیشن تکثر هم سرته رسي چې هغه په داسې ډول سره دي چې د دوی دغه ریزیوم ډنډر چې موږ وویل هغه چی کیږي ټوټه کیږي او ورڅخه نوې سرخص رامنځته کیږي. او ورپسې راځو د زړی لرونکي نباتات یا هم تخم لرونکي نباتات پیژنو، لکه څرنګه چې دامو په تیرو لوستونو کې هم پیژندلی و تخم لرونکي نباتات دغه نباتات چې دي د تخمات شي کوي د تخمې د لارې وده کوي نمو کوي، او دغه نباتات چې دي خپل په ځان کې ریشه ډنډر او پاڼه لري. د دوی دغه کومه پخسوې تخمه چې د هغه د اوویل په نامه سره یادیږي، چې د دغه اوویل چې دی د وخت په تیرېدو په جنین باندې بدلیږي، کله چې په جنین باندې بدل سي د هغه پر شاوخوا یو پوښ راځي چې په دغه پوښ په داخل کې دوی څه کوي وده او نمو کوي. کله چې دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دغه جنین څخه څه کېږي یو نوی نبات رامنځته کېږي. یا مثال په مختلفو موسمونو کې ځینې زړی لرونکي چې دي د باد په واسطه او ځینې د ژوندي ناقلینو په واسطه د چیکر د ځمکې پر مخ باندې لویږي، او کله چې د ځمکې پر مخ باندې ولویږي د هغه څخه نوي نباتات رامنځته کېږي. او دوی چې دي د رقم د دې شاوخوا چې کوم پوښ دی د تخم لرونکو نباتاتو د دغه پوښ په واسطه دوی د ډیرو مختلفو هواو کې مختلف شرایطو کې څه کېږي ساتل کېږي. موږ وایو زړی لرونکي نباتات چې دي په دوه ډوله دي، چې یو یې جمنوسپرم یا ښکاره تخم لرونکي نباتات، او بل یې هم انجیوسپرم یا پټ تخم لرونکي نباتات وو. لومړی راځو ښکاره زړی لرونکي نباتات یا ښکاره تخم لرونکي نباتات پیژنو، لکه څرنګه چې موږ وویل دا چې دي د جمنوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې جمنوسپرم له دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دي چې جمنو په معنا د ښکاره او سپرم په معنا د تخمې سره دي. د دوه نباتات چې دي تخمه ښکاره دي او د میوه په واسطه نه دي پوشل سوي. د دوی تخمه چې د هغه د فلسونو په واسطه پوشل سوي دي، چې دوی ته چې د فلسونو چې دي خپل ځینې کلک او ځینې هم نرم و. او بل موږ وایو چې ښکاره زړې لرونکي نباتات چې دي ګل او میوه نه تولیدوي، او د دوی پاڼې چې دي هغه ستونو ته ورته جوړښتونه لري. موږ وایو د دوی چې دي د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کوي ژوند کوي، او موږ وایو دا چې دي ډیری وخت پرېشنه پاتې کیږي، ځکه چې د دوی پاڼې چې دي یو ځای نه رژیږي. د مختلفو په یوازې یو موسم کې په مختلفو موسمونو کې په کرار کرار ډول سره پاڼې رژیږي او پر ځای نوې پاڼې رامنځته کیږي. او بل موږ وایو د دوی په مثالونو کې چې دي تر ټولو ښه مثال یې چې دي مخروطیان دي. ازو مخروطیان پیژنو. موږ وایو مخروطیان چې دي دا عموما د ځمکې پر مخ باندې په ډیرو ساحو کې پیدا کیږي، خو په زیاته اندازه په یخو او معتدلو سیمو کې پیدا کیږي. مخروطیان چې دي هغه موږ وایو چې د دې دغه چې دي تکثر چې دي په دې کې مذکر او مؤنث جنسي غړي د غوزې په ډول د مثال د ونو په برخو کې وجود لري، او دغه په ډول سره کله چې مذکره برخه د مؤنث برخه سره یو ځای شي ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. چې د دې په مثالو کې موږ کاج، جلغوزي، سنوبر دا ټول چې دي د مخروطیانو د ډولونو څخه دي چې زموږ د افغانستان په ډیرو ساحو کې چې کیږي پیدا کیږي. د دې څخه د مخروطیانو د ډولو څخه کاج پیژنو. کاج چې دی د دې ډنډر چې دی هغه استوانه جوړښت لري، او استونو ته ورته پاڼې هم په ځان کې لري. کاچ دی هغه د فلسونو په واسطه یا د یو پوش په واسطه د چې سوي دی پوشل سوي دی، دا پوش تخمه چې دی، او اوبه چې دی هغه نس کولای چې په اسانی سره د دې تخمه پرې ورسیږي. نو ځکه دا چې دی د کریټیکل پوش په واسطه چې سوي دی پوشل سوي دی، چې دی د وچېدو څخه ساتي. او بل موږ وایو کاچ دی په څه ډول سره ډیرښت کوي. کاچ دی هغه په زوجي تکثر سره دیریږي، او په دې کې چې موږ وایو مذکر او مؤنث برخې وجود لري، چې مذکر برخې چې دي هغه کوچنی ګردی دي چې د ډنډر په ځوانو برخو کې، مؤنث او مذکر برخه کې د یو نبات په مختلفو ډنډرونو کې وجود لري په ځوانو برخو کې، چې مذکر برخه چې د موږ وایو زرګونه دانې چې کې ګردی تولیدي، چې دغه ګردی چې دي هغه کوچنی ژړنګ دي، او دغه رقم مؤنثه برخه چې ده د تخمې په نامه سره یادیږي، چې دغه تخمې ته چې دی د دې په داخل کې اکسل وجود لري، چې دغه اکسل د مؤنثه برخې ګامیت تولیدوي. چې ورسته کله چې د پسرلي په موسم کې موږ وویل چې دا نباتات چې دي د ژوندي ناقلین په واسطه د دې تکثر زوجي تکثر القا صورت نه نیسي، نو دا چې دي د باد په واسطه په پسرلي موسمونو کې د دې هغه مذکره برخه تر مؤنثي برخې پر ځان نسي، کله چې سره ځای زایګوت جوړي او د زایګوت څخه یو نوی جنین نامسه کیږي، چې دغه نوی جنین چې کله په تخمه باندې واوري پر ځمکې پر مخ باندې لویږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. ورپسې راځو په ځینې نباتات پیژنو. لکه څرنګه چې نوم څخه معلومیږي دا چې دی د انجیوسپرم په نامه سره هم یادیږي، چې انجیوسپرم له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې انجیو په معنا د پټ او سپرم په معنا د تخمې سره دی. د دوی دغه نباتات چې دي هم ګل، هم میوه، پاڼه، ریښه او ډنډر لري، او دغه نباتات چې دي د دې تخمه د میوې په واسطه پوښیږي او د دې د میوې د داخل څخه وده کوي. او بل موږ وایو په ځینې نباتات چې دي دا د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کیږي پیدا کیږي، او تر تخم ښکاره تخم لرونکي نباتاتو نسبت په ځینې نباتات چې دي په ډیر اندازه پیدا کیږي، او دوی ډیرې ځانګړتیاوي لري، او دوی د مثال په مختلفو موسمونو کې مختلف نباتات د دوی د ځینې وده کوي، او ځینې په مختلفو موسمونو کې هغه کوم موسم چې اوسي وده نه کوي، یعنی خپل په موسم کې وده کوي او په نور موسمونو کې وده نه کوي. ورپسې راځو دغه پر ځینې نباتات چې دي انجیوسپرمز چې دي موږ ویل په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې یو مشیما یا هم یو پلی نباتات، او بل یې هم دوه مشیمایي نباتات. دوی چې دي خپل مختلفې ځانګړتیاوې لري، چې یو مشیمایي نباتات لومړی راځو د دوی په ځانګړتیاو باندې ځان پوه کړو. یو مشیمایي نباتات چې دي تخمه یې یو پلی ده، او د دې ریښې چې دي په خپره ډول سره د ځمکې لاندې وجود لري، او پانی چې دی هغه لکه څنګه چې موږ ویل یو پانه چې و مختلف جوړښتونه لري، مختلف شکلونه لري، او په دې کې چې کوم په یو مشمئین نباتاتو کې د پانی رګبندی چې د هغه په موازی ډول سره ده چې اصلي او فرعي ریښې ترمنځ یې فرق څوک نسی کولی. او بل په دغه نباتاتو کې چې دی د دې انتقالي انساج هم په جندر کې په پاشلي ډول یا هم په